ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې په تیر 2023 کال کې مو ډېرې لاسته راوړنې لرلې وي او د نوي 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولرئ. دا اونۍ په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی په دې غږیږو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کومو ټکو ته پام وکړي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو.
غیر دې چې ورځي، باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي. احیانا که د دنه څه پوښتنه کېږي، باید ځواب ولري.
ورپسې په دې غږیږو چې ولې یو شمېر تنګي ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیره لیوالتیا ورسره لري.
د مکاتبونو او ښوونځیونو شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي.
داس پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وکړه، په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای، دا فامیل دا کار وکړي او د خوشحال همي ځکه لوبو وخت ولري.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي، ډیر څه پکې زده کولای شي.
دغه پروګرامونو اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي. او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي، د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حد اقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي. ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه، د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستی. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چېرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم له ځان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دی چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې. دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خونه مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونه ګورو، خپل په نظر باندې ځان ونه ګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونه ګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونه نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی، د خپلو ټول خلکو نمائندگی کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې که چیرته یو څوک د خپل کور کلینه بهر بل ولایت تزی بل هیواد تزی نو اصلا باید د ځان لپاره فکر ونه کی دی باید د خپل ولایت لپاره د خپل هیواد لپاره کار وکړي کچته دی یالت خ کار کوي نو کله خ یادیږي وای چې ولا دغه خلک دی بهر ځ باندې پوی دی دغه نزاکتونه مراتی او کچته بد کار کوي نو ټول ولایت ټول هیواد ورسره بد معروف کیږي
صدیق الله استومان وای کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد تزی دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وی چې دوی باید رناوی وکړي
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کونځه تست سفر کوي د هغو خلکو په فرهنګ د هغو خلکو په ارزښتونو د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي او هغه ته احترام او په هغه صورت کې ستاسو هغه سره مخامخ کیږي د هغه په اړه پوهېدل او هغه ته درناوی مهم ده ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري که یو څوک ونه پوهېږي یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي هغه به هغه هدف سي هغه د خلکو نږدې کول د هغه به سرچپه سوی به وي ممکن سره لري سوی وي ممکن دی هلته لاغه خپل هغه سفر یې خوند وانه اخیستلی سي ممکن په جنجالو کې وزي
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ دغه سه پروګرامونو ته زمينه برابرېدل شي او کومره زیاتو امکاناتو تم ارتیا نه لري ځوانان کولی شي په یو ولایت کې په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي د مختلف پروګرامونو کې دلی شي مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکټ لپاره د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکړي
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تاسو کولای شي او څنګه فعال ونده پکې اخیستلای شي په همدې اړه مول لیکوال ډاکټر محب الله زغم سره خبرې کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
ډاکټر صاحب په دې ورستیو کې ځوانان ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي ځوانان چې دغه سه پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په خټه ولا ستاسو ته وکړي
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نور ځایونه ته ځي پروګرامونه ته ځي باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استاز یم زه چې هرڅه کوم د خو بد زما د وطن په نوم یادیږي هغه یوازې د ځان نمائندګي نه کوي او باید هغه ټول نزاکتونو ته باید پام وکړي دا څه ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي یو شای به زموږ د پاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه خونه ګڼل شي نو د دې لپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته چې دغه خلک څه شی خوښوي په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي کوم شان په دې خلکو ښه نه لګیږي دا شان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي یو ځای ناست وي یا ډیره هڅه دا وي چې پروګرام پریدي د بهر لاړ شي بهر وګرځي څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي
دا سده چې هلته خو دوی بیا د غټول شان ساري چې څوک څومره فعال وو غیر د دې چې په هر غونډه کې باید گډونو کې هر پروګرام چې وی کاغه د چکر وی کده مجلس وی کده واینا وی کده هر مسله وی باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په بره کې باید مطالعه وکي معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي احیانا کده د نه پوښتنه کیږي باید جواب ولري یا مثلا ک په یو موضوع باندې تل خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي باید یادښتونه ولیکي کچری پوزین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کی یعنی دوی هغه د پروګرام جوړون کوي باید مطمئن شي چې دا کسان چې راغلي دي د پروګرام سره مینه ده او په کې فعال باندې اخلي
ځینې خبرې داسې هم غوریدلې لځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللی دي هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي
او بالکل فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي ممکن د شیانو سره مخ شي چې په دوی باندې ښه نه لګیږي منته هغه د هغوی فرهنګ دی دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي
او وروستۍ پوښتنه دا کوم په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه یې لیدلې هم وي او یو څه یې له ځان سره راوړي هم وي
و زما په نظر بهتر را ده چې دوی چهار څه ویني ویلي کې هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته هغه لید کاته چې کوي نوې خبرې چې زده کوي نوې معلومات چې حاصلوي که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلي کې او له نورو سره شریک کړي په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
که څه هم لوبې د ماشومان او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کیږي خو د یو شمیر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځي او سنیز د کوونکي د درس په ځای ډیر تمایل لوبو ته لري او هڅه دا وي چې ډیر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي ډیر کله داسې هم پیښیږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډیر ارزښت ورکوي درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې
زما نوم الیاس دی ولا د لوب په میدان خوشاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي نو استادان نه وي ماحول د مکتب صحیح نه ده چوکۍ نه وي نو استادان هم نه راځي او غالمغالي کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دی کتابونه صحیح نه ویل کېږي
نوم یې وحید الله ده د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي انډیوالان یې خپل سات تېرو مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبرونه مونږ راسي دي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه مونږ وښي
نوم یې عبدالبصیر ده دی وم سم زده کوونکی ما ته اوس لوبه خوند را کوي ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم داسې درس مې زده کېږم نو بس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي ځکه څه لوبه کې موږ کوي میچ کوو په ښه لوبو کې یا وکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقي درس کې موږ له وړکتوب تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوي
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي د میدان وردګو سیدونکو نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یو اړتیا بولي، خو د په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبونه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق و او درس هم ویلم، خو داسې زیات نه، ډېرې لوبې م کړې دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځکې ټرایل مورک سلیکټ ونه شو. دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه راته وو کنه، چې ما بیخي کرکټ نه کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکه خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي، د غو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. دی زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخي وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشد.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي، ډېره شو خرابیا کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخي کوي، خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو دا شوخۍ ګراف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي، له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له وکلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان اوس د کوونکي تر درس لوبو ته ډېر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور مات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
مات صاحب، علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي، نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه داسې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولی شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده، او دلته زده کړه د جبر، د زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده. او فضا صمیمی نده چې شاگرد خپل دوم کور وبولي. محبت سره نسته د شاگرد خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاگرد باري، څه چې شاگرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده حساب نمایسته کی
ځینې زده کوونکي چې لشپګم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې لشپګم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی نفر راځي سګرټ څکي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کې، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولای شي او عملي شي، ځکه دا خو د خاصیت ګرځي، یو شی خاصیت تبدیل شو خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
احمد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلی لکه له لوبو یې چې اخلی.
دغه وخت کې داسې د هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکل راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د تلوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلو کې افراد ده، بعضې فامیلو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناست یې، دا تفرید حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه درس؟ او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبره هم نه ده، چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورکتئ، ټول عمر به آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی، په لوبه باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راشه درس دې ووایه، دا فامیل دا کار وکړي او دی به خوشحال همي، ځکه لوبه وخت به لري. له کور ته راغی به ورته لوبې دې وکړې، وو څونه دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو، دا تشویق دی خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم وایو او ښه توپ دې وکړي، موږ هم خوشحاله، تم خوشحاله، سبا که نور درس پیوای بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځي او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسه کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچي، ورته وایي سره سره یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو، دا لوبه دی غریب پر بل لوبه تاجت نسته.
ترنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن سچن ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یہ وقت المدام دام را سچن
Thank you. د آزادی میلمه د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو سلامونه بیو منی اسمت څاروانیم نن په دې پروگرام کې لای وداسي میلمه سره خواله کوم چې د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد پات شوی وروسته د ډیرو نورو افغانانو په شان مهاجر شوی دی استاد سید حسن پاشا نن سبا په جرمنی کې اوسی او لکلونو راهیسی په هیواد کې د علم د خپراوي لپاره د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې سره همکاري کوي استاد پاشا ته مې په پیل کې وویل چې اوس په جرمنی کې په څه بوخت دی
جرمنی کې خو نو تقاوت یم رسمي کار نه لرم څاروان صاحب اما په ټولنیز برخه کې بس افغانستان د کلتوري ودې ټولنې چې انزور صاحب هغه خوا ته لاړ نو مسؤلیت یې زما په غاړه و اگر چې زه خو دومره فرهنګي او دغه شخصیت نو ما خو بیا هم هغوی را باندې اعتماد وکړ او تر اوسه ما هغه کارونو سره تقریبا مشغول یم
کلتوري ټولنې یادونه مو وکړه کله یا وخت چې انزور صاحب په جرمنی کې و مخې ته دی چې کابل ته لاړ شي او هلته کار پیل کړي ډېره فعاله وه ډېر کتابونه یې چاپول وروسته ولې غیر فعاله شوه
ډیره ښه پوښتنه ده څاروان صاحب واقعا په هغه وخت کې چې انزور صاحب لادل ته و هم یو څه تقریبا ضعف حالت و ځکه چې موږ ټولنه په هغه وخت کې جوړه کړه چې هلته طالبان په واک کې و او هلته فرهنګي کارونه ډیر په ټپه ولاړو نو ډیرو دوستانو علاقه نیوله او زمونږ غړو تعداد هم تقریبا د اته سلو ته رسېده نو په دې تو صورت سره موږ به د کال کله چې به د مالیا راپور ورکاوه نو موږ به د لس دولس زره یورو په حدود کې کلنۍ دغه لرله اما ورو ورو دغه دوستانو ځانونه ګوښه کړل او یو څه غټ تعداد د آلمان او د هالینډ نه حتی لندن ته لاړل څه زمونږ ډیر قوي قدرونه د ټولنې چپاغې کې انزور صاحب ډاکټر صاحب خوشحال روحي اجمل روحي غریب صاحب او داسې نور هم افغانستان ته لاړل نو په حقیقت کې او ډاکټر صاحب صابر یو څه وخت ډاکټر صاحب ما خان نو په حقیقت کې زه ورته تنها پاتې وم بیا هم د دوستانو په کومک باندې او په ځانګړي توګه د شیر علي شیر او د غلام رسول همت چې دغه ایوین په لاس د سالون مالکین دي هغوی موږ سره ډیر کومک کاوه موږ ته بیا ځای په واک کې راکاوه موږ د یو ځای د نیولو توان حتی هم نه لرو نو په دې ترتیب سره تقریبا یو داسې هم فکر وشو چې هر څه اوس په افغانستان کې کیږي هغه څه چې موږ چاپول داغې نه څو چند اطلاعات و فرهنګ وزارت او همچنان د اکاډمي علوم په برخه کې دا شا کتابونه چاپ کیږي نو نور به زمونږ دغه کتابونو ته دونه ضرورت هم نه نو موږ کو وکړې شو چې اقلن د ملي او تاریخي ورځې په کال کې یو ځل یا د لوی غونډې او سیمینار په بنا او یاد وړو غونډو د ستاین غونډو په ترتیب دغه سره ولمانځو نو دغه یو انم پرې نه خدله یعنی کله نه غونډه او د یو شمیر زمونږ د پیاوړو شخصیتونو لیکوالانو فرهنګیانو ستاین غونډو تم دوام ورکړ اما کتابونه متاسفانه چې رانه پاتې شو
اوس په څال کې د کلتوري ټولنه اوس خو بیرته وضعیت بدل شو تاسو ویل چې هغه وخت طالبانو حکومت او فرهنګي هڅې کمې وې کتابونه کم چاپېدل اوس بیرته هم طالبان واکمندي او تر ډېره حده پورې د کتاب د چاپ خوند تللې ده کله چې موږ له کتاب پرندوی ټولنو سره خبرې کوو وای خلک ډیر کتاب نه اخلي ځکه چې خلک بې وسله شوي دي د کتاب د اخیستلو توان نه لري اوس څنګه تاسو بیرته خپل فعالیتونه زیات کړی دي او کنه
او بالکل بالکل منګه کله چې منګه د ډاکټر صاحب ملک زی ستاین غونډه لرله چې هغه ډیر غټ خدمت کړی دی تاسو ته هم معلوم دی اول آلمانی پښتو قاموس او بیا آلمانی پښتو ګرامر حال تما په تاکید سره په دې باندې تر وکه چې موږ په هغه حالت کې واقع یو چې د طالبانو اوله واکمنی وه حتی دا غینه په بد حالت کې واقع یو نو هیله ده چې موږ سره کومک وشي او دې دغه ته پروسې ته بیرته دوام ورکو. موږ ډیر کوشش وکړو د استقلال ورځ به تاسو په یاد یا اگر چې ما زغپل نو مو په سفر کې ما یو سل سلوره مې کلیزي ته 2-2.5 زره تقریبا وای چې افغانان راغلی وو، خو موږ په دې موافق نشو چې اقلا 15-16 غړي هم د غړیتوب دغه حاصل کی، یعنی عملا چا دغه ونه کړل. داسې فکر کیږي چې بس هم دا ټولنه ده او دغه څو کسان دي او دوی د هر څه کوي. اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یاسو چې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بلې خوا خیر دی همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده دا بیرته راده وکړو. ښه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یادو دغه ونشي زما زوم هم دی هغه کومک وکړه، دا یو کتاب هغه چاپ کاو. نور 15 انواره کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل، او دا ځل چې هم تللی وو هم زه فکر کوم دی کوم چې 2-3 انوانه کتابونه چاپ کړی دي. نو ما هلته په بار بار ویل چې دا به په نیک پال ونیسو او ان شاء الله چې بیرته به فکه پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په د نیک امر هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې 300 انوانه په هنتونی کتابونه چاپ کړی دي. څوره زمونږ کې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري کنه، هغه وویل چې وو هماغه څه جریان لري او په کال کې تقریبا شل انوانه کتابونه هم هغه چاپي چې هغه هم زمونږ د ګر چخپل د افغانیک په نوم یو ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ ده څاروان صاحب.
پاچا صاحب تاسو ویل چې نوی غړی مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم بی هغه دا چې خلک پیسې درکې کومک وکړي، انا درکې سي تاسو کتاب چاپ کړئ، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخا په حق له ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک او هغه تقریبا اوس تقاوت په حال کې دي خپل هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي د تقاوت معاش د 2000 او د 1.5 زره نه زیاتیږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې وس روان دي په اروپا کې، دا غوی خپل گزاره هم پینه کیږي. په دغه حق لبانی هم زمنګ دغه کم دي. څو کال مخکې ډاکټر صاحب همت مونږ سره یو هر کال 2 کال سر په سر زر اورو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپل په تقاوت کې موږ هتا د جرأت نه کول چې په خوی باندې غو کو، ځکه چې هغه فکر کوي چې تاسو باید په دې پوه شئ چې موږ خپل په څه حالت کې استو. ښه موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوی ځوانان چې وس موږ دلته ډاکټران شوی دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې 13 غونډه کې ز خپل نو موږ تر وسه د هرې غونډه غټي غونډه نه روسته غونډه نیسو غونډه ارجابي کوو، خو موږ ونه شو کړل په دې موده کې دغه ونی سو. یو کې دا ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی وو چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یاد وو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو او انشاءالله چې په دې حق لپاره هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد ژوند په اړه ته وایس چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت یې دی؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده ځکه چې ټول مصروف دي بیا وخت څنګه تیروي
نو د تقاوت حالت خو تاسو ته خپل هم معلوم دی بالخصوص په اروپا کې او زمنګ تقاوت خو هم د سش چې زمنګ 15 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکا وغه دلته په هیڅ کې حسابي منګه چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله ډیره شریفه قاضي و هغه منګه ډیر زر قبول کړلو اما متاسفانه دلته د سارونوانی شوبې من سره به داوا وکړله او د وکیل د خوانه منګ ته د اطمینان راکول ولکې د چستاس کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی پم دې باندې پمنګ باندې اته کاله تقریبا د 13 کله چې منګه د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو نو زر قبول نشولو متاسفانه کما ته چانس کم او زما میرمن ډاکټر واغې ته خدا چانس وچی کار وکي سره د دې هم ما شپک نیم کال په و آلمانی اداره کې په انجنیری شوبه کې کار وکړ اما ما ته هیڅ نوې امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزا نه لرله دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې ایوي یورو په مقابل کې دا اصلا درې میاشتې اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته رات څه نشم کوله نو او هغه نه آلمانیم چې ما سره وو په دفتر کې هغه زما سره خوشاله نو ما به د وطلبانه شپږ نیم کال دوام ورکړ اما امتیازات هیڅ را نه کړل نو په دې صورت سره روسته ما ته وکیل ویل چې ستاسو د طالبان چې بیرته رااله په قدرت باندې نو ویل چې ستاسو نور چانس نشته رې په غیر د دې نه چې کیس واخلې او کار وکړې او د کار په نتیجه کې کتا سره وکړې شي چې دلته خپل حقوق حاصل کړي نو ما غسم وکړل بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو په هغه دکان کې ما کار کاوه اگر چې اول په ماغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی ستاسو د پاره د اجازه نشته او بیا روسته وتوانی د لوی چدری کلن یو کلن ویزه شي بیا درې کلن ویزه شي بیا د کار اجازه امرا کړله نو هغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړې شول چې تقریبا د نیشنلټی پورې ځان ورسو نو نور به نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور د سي عاید نه لري چې دوام ورکو
نو زما سوال بل ځای وو خو خصوصا تاسو دا هم راتوول چې څنګه مو ژوند دلته پایل کو کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوي په کور ناست یاست دلته خو راشه در شکمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی وخت په څه تیروي
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډه را منډه دي سروان صاحب نور د څه خاص کار نشته دی اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ ک خدای دې ور سره خو کی ما ته مو ویل چې ماما کته دل تراشه او قلندغه کنټرول منټرول وکي او څه کا وخت ما دا غوي سره کار وکړو به زما په کابل کې و دا وایي غوندې زما کوه وال تلاړه مسلور 15 کال هغه دوام وک د دغه پترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو نو وس ټول بس د دې شهید غو سره لاس په گریوان یو کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته نور د څه خاص دغه نشته نو دغه غم خادي دي کچیرته کله غم یو کما خادي یو خدای دې خادي ډيري کې نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب نشته متاسفه د دې نارنج جوړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کی
بس خدای دې صحت درکې او سالم و سلامت وسې پاچا صاحب دې افغانستان پاره راته وس چیرته زیږیدلی یاست او زده کړې مو چیرې کړې دي
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې هغه وخت د وټاپور کلی او وس ولسوالي د 9 کیلومتر مرکز ته نږدې دی هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی خو دغه څه واقع شو چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته پاول نمرګی سره خلاص کو بیا د متوسطه دوره شو د چغسره کې کله چې موږ بیا نه هم سن ته ورسیدلو آلته د عمر خان لیسې په نوم لیسه شولا نو درې کاله وروسته مې آلته بیرته نور دوام ورکړه تقریبا هم دغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سن کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو بیا نو کانکور امتحان ورکړه او پولي تخنیک ته کامیاب شوم پولي تخنیک هم یو کال ولسته او هغهلته نو تقریبا اول سن مقدماتي غوندې سن پی بیا په وریشتو باندې هغه وخت کې وریشتې وې تقسیمات کېدل خو زمونږ خوشبختي دا و چې په هماغه کال کې په همدغه کال کې په یوازنی کال چې تقریبا یو ویشت نفرې د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېږل شوروي ته نو زه هم فقی جمله کې لاړم او باقی شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلمه پروګرام اوري زموږ د پروګرام میلمه استاد سید حسن پاچا دی
د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي
د ماستری نو وروسته زرالم دانو د شهید داوود خان د جمهوریت دوره و ز په ماغه د ډپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې دغه ډپارټمنټ د ډپارټمنټ معاون هم خدای بخښله د داوود د شهید داوود خان زوی وایس دا و تو ډیر په افتخار مګه ودی ولو ډیر په خوشحالي سره او ډیر خوشاله و چې موږ به تر اگر زیدلې استو شپاک پنځوس کې زرالم په ډپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشتوا نو به نو روسته د ساور په 50 سمانه تابانه چې دا تحول منستراغه نو به زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلی صاحب خدای وو بخیر هغه وخت په پونتون رئیسو دا غید خواهش پاسات شدید خواهش وکه زده جنری پونزی تا دا مرستیال پر توگا ولیگل شما حال تا می پا انجنری پونزی که چمو دا مرستیال پر توگا بیا وروس تا دا واقع پونزی دا رئیس پر توگا دنده تر سرکلا او بیا پا اتو پانزو سم کال دا اقرب پا میش که انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت د پایدامه وزارت مویلو دا هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامه وزارت کې د لار او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قیاکارو ریاست ورته ویل کېده بیا د لار او ډګرونو لوی ریاست شو د هغې دنده ماته وسپارل شو
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو واخه په دوشنبه کې و هلته را ووتل هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلي دو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې مالته سټاج تقریبا متور کړ شو خو زه د هغوی سره رالم خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم لا پولی تخنیک وومه او په 2009 کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو پیخره ووتلو او به مسکو ترالو د دوشنبه نه به مسکو ترالو د مسکو نه به په ماغه 2009 کال د دسمبر په میاشت کې چې امداد کریسمس د ورځو سره متصادف و رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا هم دلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتمن به د ژوند جالب خاطرې لري که کومه خاطره مو په یاد وي دی روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ لاوریدونکو سره شریکه کړئ.
او نو د روسیې د وخت د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه حالت هم تقریبا شپږ کال چې زوم حالت او ته زملیا چستو ویل کې دلا او داغه ستاره ست په استلا ورته مرا واجو یعنی داغه د افغاني هر د هر ملک ماشلونو باید یو ټولنه لرله چې هغه ټولنه ته د دوی په استلا زملیا چستو ویل کې دلا او مشر ته ستاره ست ویل کې دلا چې زه دغه ټولنه د تقریبا شپږ کال تر څو چې ما تحصیل ختمو فقط اخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپږ کاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و. موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بې غوره و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل. کله کله به روسانو نه بې غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه او هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زمونږ په غاړه وبېچه زمونږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ په کولته لرله نو ډېر افغانان به زمونږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل. نو څه چې زمونږ په واسه پوره و د هغه سره کومک او فوازی د چاول وخت چې هغه رال موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېم سنتي وو نو په هر دوره کې چې په ماشینین راتلل آمادګۍ په کولته ته موږ سره کومک وو او دا زما د لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح لا مراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسو کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی دا شاید د هغه ابتکار وو. بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټول اشتراک کړی وو او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسې ته ویله چې هم د ماشلۍ د دورې نه ماشلې د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکړه چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله. مقاله که ما هغه وخت کې پخپله نه شوه لیکلی د کوم استاد دخوا نه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده وو. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وا سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وو. بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه د وا طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړه بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي. ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی. ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شوم او بیرته چې رالم د شهید داود خان دا وخت و. نو زما دپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. موږ ښه خاطرات لرو د هغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي؟ هغه هم ووایست
داسې خاص دغه نه دي شعر شوي خو زما د خپله د سور د پاسون نوروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خی او بدی ډیره پکې راغلی دي خو زه چې کله د ما دوه درې خاطرې دي چې وخت لري زه به دغه کوم.
مهرباني
یو خاطره دا ده چې زه کله د موٹر کے او ہم چنان ددری استاذان چپل سواگن لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کلم او الته زما په ماری پي کې دای برخه واخیستل د ځمانه پر ډیر غټ افتخار وو. زه په هغه وخت کې د پوهنیار پر رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ویم چې زمانه د پوهان تر سطحې وسازان هم په دې راضي وو چې زه د دوی دلته ورکوټه هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لاره د دوی ډیره مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم. نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار وو او زما په ژوند کې به دا د ریدو نه وي. بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت کې انجینر صاحب نظر وزیر وو زه چانیم بدل کړم. ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت کې د کشمن ورور هلته مویلو او مسلکي سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خنډ راوست او ما نه غوښتل چې کارونه وروسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیر وو او هم د یو زون مشر وو. هغه به په میاشتو نه وو. نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی. ډېر اصرار یې را سره وکړ. هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله. اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین منګه د تطبیقاتو د پاره لیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو. هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې. بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاون وو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکینه تر څو چې دلته ته ما ونه منل. خو دا روسیا هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې ستاسو نړیړ دوستان دي. ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي زما همکارانو. خو سره دا غیم چې بیرته پولي تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنوه. خو زما لپاره د خوشحالۍ ځای و چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نیم دغه سي احترام زما وکړو. نو دغه خاطرات ما سره شته دي.
bale ډیره زیاته مننه. کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیره مننه.